کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې تاسو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې خبری خپرونه د موږ تاسو ته خبری رپورټونه او مرکه خپرو نن د چهارشنبه ورځ د دلوي لسمه نیټه د 1390 هجري لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د جنوري 10مه نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې تروریزم سیمیز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه کار اخلي. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان سي او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې تروریزم سیمیز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل
هغه تروسې ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمیز ریښه لري، سیمیز ملاتړ لري. که په سیمه کې ځینې هیوادونه تروسی ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروسی ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکوي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستانه افغانستان او بیا مرکزی آسیا ته انتقالېږي. د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون ځینې غړي هم وایي چې حالاتو او د داعش د تګ راتګ لارو ته په کتو له شک پرته پاکستان د داعش ملاتړ کوي او ترانسپورټي اسانتیاوې ورته برابروي. پاکستان تر دې وړاندې هم د دولت او وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورن سوی، خو اسلام آباد په پرله پسې ډول دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې هېواد یې په خپله د تروریزم قرباني دی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. جینا هاسپل چې د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې وویل
It's very important that we maintain pressure on the terrorists.
دا وی دا ډیره مهمه ده چې موږ دغلته په ترګرو ډلو فشار وساتو. کابل اخره د سولې توافق رامنځته سو د څارنې یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم اړتیا ولرو سو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس پکار سو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د ملي استخباراتو مشر جان کوټس په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د ولسمشری راتلونکي انتخابات د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخته. تکل سوی ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل
ولایتونه چې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیادیانې او رسیدګي شکایت ته صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلي وو او یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
شغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه شامل دي. تر اوسه د انتخابات خپلواک کمیسیون د 12 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره له تیرو درېو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پر نورو سلاغه د خبره وکړه چې ایرانی چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبرې ورسره وکړي رد کړل. له دې مخکې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو رئیس محمد علي جعفري اتیر کال ویلي و چې ایران د بالستیکي راکټونو انداخت یې په 2000 کیلومتر محدود کړی دی. شمخاني دولتي تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې ایران کوم ساینسي یا عملیاتي پلان په پام کې نه لري چې د خپل پوځي میزایلو د انداخت اندازه زیاته کړي. د فرانسې دفاع وزیر جان یولو دریان بیا تیره اونۍ ویلي که چیرته د ایران د راکټي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې مخکې ولاړې نه سي، پاریس چمتو دی چې په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګوي. او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داسې وخت ته غوښتنه کړې چې د نړۍ د 5 لوی اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجینګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوې د ورځنۍ ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. امریکا متحده ایالاتونو روسیې د یو منځني واټن وشتون کې راکټ په ځای پر ځای کولو تورنه کړې او مسکو ته د فبروري تر 2 وخت ورکړی چې د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. د خبرونو پای.
ساعت 12 بجې او 15 دقیقې د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایه ریاست د ویندویانو د خبرو جزئیات واورئ چې په سیمه کې د تروریزم او له تروریزم د ملاتړ په اړه کړی دی. دوی وایي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو. وګورو چې نن په کابل کې یو شمیر ورځپاڼو چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي پر کوم مسایلو باندې خپلې سرمقالې لیکلي او تبصرې کړې دي. په دې خبرونه کې د غزنی له والی سره مرکه لرو.
د موږ لپاره اولویت تهرات امنیت دی. د امنیت په برخه کې انشاءالله او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډور وکړي انشاءالله.
په نړیوال مسایلو کې به په پیکینګ کې د نننۍ غونډې له جریانه خبر سي. نن د 5 نړیوالو قدرتونو استازي غونډه لري. هغوی د اټومي وسلو د پراختیا پر مخنیوي خبرې کوي. د دې غونډې په څنګ کې امریکا پر روسیه او چین غږ کړی چې د خپلو اټومي وسلو او فعالیتونو په اړه له شفافیت سره معلومات وړاندې کړي. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. اوردونکو تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کیږي. د افغانستان بعضي گاونډي وادونه له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. اجرایی ریاست د خبري د روسیې د کورنیو چارو وزارت او چارواکي د وروستي وینا په اړه کړی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځایه د مرکزی اسیا هیوادونو ته ځي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د یو شمېر غړو نظر هم اخیستی دی. رحمت الله افغان رپورټ لري.
که څه هم روسیا وایي د جنګیالي له پاکستان، افغانستان او بیا مرکزی اسیا ته انتقالیږي، د افغان حکومت اجرایی ریاست هم په ټینګار سره وایي چې تروریزم سیمه ییز ملاتړی او تجهیز کوونکي لري. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم نه د خپلو اهدافو لپاره استفاده کوي.
هغه تروریستي ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ییز ریشه لري، سیمه ییز ملاتړ لري. که په سیمه کې ځینې هیوادونه تروریستي ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایګور زوبوف تازه له پاکستانه د افغانستان شمال ته د داعش جنګیالیو د انتقال او د جګړې د دوام په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ کې زیاتره جنګیدونکي د جنګیالي د پاکستان د اورکزیو قبیلې اوسیدونکي دي. د دغه وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش په افغانستان کې نږدې ماته خوړلې، یوازې په کونړ ولایت کې کم فعالیت لري خو په ضد یې پوځي اقدامات روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای پاکستان حکومت او د دغه هیواد ځینې سیاسي ډلې له د جنګیالیو ملاتړ کوي او د افغان حکومت په ضد یې کاروي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کې هیڅ شک بنوي چې پاکستان حکومت د داعش وشاته ولاړ وي. کوم شان چې دلته واقع کیږي، کوم مسائل چې دلته واقع کیږي، کوم داعش رفت آمد چې دلته موږ وینو هر ورځ تګ راتګ، یو خصوصا په سرحدي ولایتو کې لکه ننګرهار، کونړ، نورستان، دا د دې اثبات دی چې پاکستان د دې خلکو په تمویل، تجهیز او ترانسپورت کې لاس لري.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو په کار ده چې د دغه ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای که تروریزم په سیمه کې پخې ټینګې کړي، نه یوازې افغانستان پاکستان سیمې بلکې نړۍ ته هم جدي ګواښ پېښولی سي، نو لازمه ده وړاندې له دې چې په سیمه کې جنګیالي جذب کړي باید له منځه یوړل سي.
تاسو واوریدل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون ځینې غړي په دې اړه چې پاکستان شایي د داعش ملاتړ کوي څه نظر لري. د پاکستان حکومت کله هم دا نه ده تایید کړي چې له افراطي او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. پاکستان مکرره وایي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني دی او پر افغانستان او پر ټول نړیواله ټولنه یې مکرره غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوی هڅې له پامه نه غورځوي. مسله کې پاتې کیږي د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ادا کړي چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځای د مرکزی آسیا هیوادونو ته ځي. زما همکار رحمت الله افغان په کابل کې د سیاسي چارو لوی وکتونکي محمد داګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له هغه څخه پوښتنه کړې ده چې پاکستان به د داعش وسلوالو ته څه ډول ترانسپورت امکانات برابروي.
پاکستان خپل دنه د دوی په حکومت کې چې آی سایډ خپل د پروژې پلیکي او دین ګټه اخلي د خپل هیواد لپاره، خصوصا د افغانستان لپاره. داعشیان په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان اول د ورغځي ایجنسی کې پاکستان کې داعشیان پیدا شو او دایره انتقال کړه او افغانستان کې په ننګرهار، کونړ، نورستان په دې ځای کې ځای ځای کړه. لیلا هم په افغانستان کې داعش د خو ځای نسو پیدا کړای، پیدا یې نسو کړای، په هغه پیمانه چې لازم و. حتی د
مجاهد صاحب د داعش په انتقال کې پاکستان بغیر نور کوم کړیو هیوادونه دي چې لاس لري؟
دا سی ډیر هیوادونه د نړۍ د منطقې د افغانستان په نږدې هیوادو کې د استخباراتي کړیو، د لری منطقو استخبارات او د غټو قدرتو استخبارات په دې کې لاس لري. په دې کې شک نشته. دا ټول اوس په دې خبره باندې پیږي چې داعش یو پروژه ده، دا په سوریا، په عراق کې پلی سوال ته بلاخره ناکامه شوه او دا پروژه د سرازی افغانستان تم راغلی نه د علاقه من دی و استادې ته د منځري آسیا ته انتقال کی او د دغه ځایونه روسیه په تهدید تا.
جزب د دې لپاره چې دغه نړیواله ستونزه ده او تروریزم یو نړیوال ریښې لري، سیمیز آباد لري، د لپاره چې مخنیوي وسی په سیمه کې په افغانستان کې منځني آسیا ته انتقال لپاره د سیمه هیوادونو او نړیوالو قدرتونو ته سب کول په کار تر سو پورې دغه ستونزه مخ ونیسي.
ابدین مشکا اترهګری یو غټ مشکل دی په نړۍ کې، د خصوصا په خاور میانه کې او په آسیا کې دا مشکلات شته. حتی په اروپا کې هم باید عملات د داعش دخوا یا د سنور تروسی دلو دخوا کیږي. دا یو مشکل جهانی مشکل دی. ما هیله دادا د یو افغان په صفت، د یو کوچنی افغان په صفت، ټول نړیواله ټولنه په راس کې دا غټ قدرتونه لکه روسیا، چین، امریکا، انګلستان او ناټو، دوی ټول باید په دې باندې مشترکه مبارزه وکړي. د دې لپاره ګډه مبارزه د اول د اسلامي هیوادو مشران او اسلامي کانفرنس باید په دې باندې کار وکړي او د نړیوالې ټولنې ټوله همغږي یو لاس شي او د داسې ترهګرو سره چې د انسانانو ژوند تهدیدوي، دا باید دوی سره جدي مبارزه وسي او د دوی د وصیت نه مخنیوی وسي او دوی وځپل.
تاسې په افغانستان کې د سیاسي چارو له کتونکي محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان مرکه واورېده. له دې سره ورځو اقتصادي خبرونو ته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د کابل د شکردرې مسلخ تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکردرې مسلخ په جوړولو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګول شوي. نوموړي وویل چې د مسلخ یو اویا سلنه چارې بشپړې شوې او تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په فراه ولایت کې د نه بابا عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي دغه ممیز خونې چې په یو وخت کې د لس زره ټنه انګورو د ساتلو وړتیا لري، د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا جوړې شوې دي. دوی وایي د ممیز خونې به د بڼوالو په اقتصادي وده کې رغنده رول ولوبوي. ممیز د افغانستان له مهمو صادراتي توکو شمیرل کیږي او د ممیز خونو جوړول د معیاري ممیزو په تولید کې له بزګرانو سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوره بوره 1240 افغانۍ، یو درې نیم منې بوره وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د زنی بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
تاسو د ازادي راډیو او اوریدونکو اسمو خبرونه 2 ساعته وی دورځي د سار د وبجو خدمت شام تر وبجو پوري، نو لطفا را سره اوسئ. په دې خبرونه کې ورسته د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام هم اوریدلای سي. اوس په ورسو ویناريواله مسلې ته تاسو په خبرونو کې واردل چې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 50 اټومي قدرتونو د ډیپلوماټانو غونډه ده. دوی د اټومي وسلو د استعمال د مخنیوي په اړه بحث کوي. اسمت ساروان سره په استودیو کې دی. ساروان سره ته دغه موضوع جزئیات کتلی دي. مخکې دې چې غونډه پیل شي، امریکا د روسیې او چین څخه غوښتنه کړې چې په شفافیت د معلومات ورکړي. د دې خبرې نور جزئیات څه دي؟
امریکا له روسیې او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د اتمي وسلو د کنټرول په برخه کې باید شفافیت زیات وي او د دوی په منځ کې فعلا شفافیت نشته. امریکا وایي چې د هر هیواد راپور له بل سره توپیر لري. له شفافیت نه منظور دا ده چې د اتمي وسلې به نه زیاتوي، اندازه او شمیر به نه ډېروي، حال دا ده چې ځینې هیوادونه په پټه اتمي وسلو ته انکشاف ورکوي.
سرمن ست تاسو دلته لیکلي دي چې د اتمي د وسلو د کنټرول تړون د پایت رسیدو له خطر سره مخامخ دی. ولی تاسو ته پوښتنه راپورته کړې؟
امریکا پر روسیه تور پوری کوي چې د منځواټن اټومي ځواک تړون نقص کړی دی. امریکا د فبروري تر 2 پورې روسیه ته خبر کړی و چې د توغندو د استولو پاره د واشنگټن غوښتنو ته قانع کونکي ځواب وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له دې تړون څخه به ووسی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي چې د وسلو نوې سیالۍ به جوړ شي. د رواني جنوري په پیل کې په دې موضوع په جنیوا کې د ډیپلوماټانو خبري بې نتیجې پایتور سیدی او نتیجه ورنکړه.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار اسمت څاروان خبري واوریدل. دغه مسله به ورسته زموږ پر پاڼه باندې هم راسي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پاڼه د دې او نورو ټولو مسایلو د کتلو اوریدلو لوستلو لپاره او پر سوشل میډیا د خپل ملګرو سره د شریکولو لپاره وګورئ. د ازادي راډیو پاڼه ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
پا افغانستان که تاسی پر امنیتی وضعیت ډیر معلومات لري د غزنی ولایت ته ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې له سختو شرایطو سره مخامخ و. خو د دې ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي چې د افغانستان حکومت د پلان لري چې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي او حتی هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي بیرته ونیسي. زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د غزنی له والی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده.
زه څو ورځې مخکې کابل ته مې سفر درلود رسمي. په دغه سفر کې ما د افغانستان د ملي دفاع د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد سره او د ځینو نورو مسؤلینو سره وکتل. په نهایت کې مې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلالتمو ولسمشر سره وکتل. د موږ دپاره اولویت ته هر څه امنیت ده. د امنیت په برخه کې انشاءالله وزیر صاحبانو ډېرې ښې پلانونه او طرحې درلودل. موږ ته یې پوره ډاډ راکړو او جلالتمو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډاډ راکړو چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، انشاءالله د دې په وړاندې به عملیات پیل شي، ولسوالۍ به انشاءالله بیرته فعال شي او شهراو باندې چې کوم امنیتی تهدیدات شتون لري هغه به هم د منځه یوړل شي.
تاسو د لویو لارو خبره وکړه. د غزنی پکتیکا او غزنی زابل ترمنځ پر لویو لارو ډیری وخت وسلوال طالبان حاکمیت لري. د دې لارو د خلاصون په مخه هم کوم پلان لري؟
کابل څخه تر غزنی او بیا تر زابل پورې دغه شهره تقریبا ډیره ناامنه ده. ولسی خلک، دولتي مسؤلین، د موزنه اکمالاتي قطارونه همیشه د تهدیدات سره مخامخ وي، خاصتا د غزنی نه تر زابل پورې. ستاسو ګورئ چې په ځینو سیمو کې داسې حدسې روانې دي چې په ځینو پخوانیو سرکو طالبان کار کوي چې د خلکو نه غیر قانوني اخاذي و کو د دې لارې ځان تمویل کو. دې نه کاملا مو با خبره یو. مو د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست ټول په جریان کې اچولی دي او په دې باندې پلان باندې کار کو چې دغه شورا څنګه کولی شو یو امن شورا وي، په دې باندې قوي پوسته پراز و ایجاد شي، همیشه گزمه وجود ولري او د مخالفینو شتون په شورا کې یا د هغې رتک شورا ته یا د خلکو ته ګواښونه رامنځته کول د مخه ونیسو.
ډیری وخت داسې ویل کیږي چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ځینو مشکلاتو او ناامنیو سبب جوړیږي. دغه ستونزې تاسو په کوم نظر ګوري؟
با مخکې درته وویلې چې د وزیر صاحب دفاع سره او د وزیر صاحب داخلي سره موږ په ټولو مسایلو باندې بحث کړی. هغه کمبودی، هغه کاستی، هغه نواقص و مشکلات، ستونزې چې د موږ په امنیتي نهادو په ادارو کې موجود دي د هغې د رفع کولو د حل کولو په خاطر باندې او په څنګ کې ورسره د مخالفینو په ضد باندې یو اساسي پلان شوي داس عملیات چې هغه نور هغه ناامنه ساحې امنې وګرځي او د غزنی ولسونه په یوه سوکال او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړه، انشاءالله د دې دپاره موږ ګډ کار کوو، انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
راپورونه ښیي چې غزنی تر تهدیدونو لاندې ده. هره شپه د ښار پر کمربندي پوستو، د ځینو ولسوالیو پر امنیتي پوستو او نورو امنیتي ځایونو جګړې کیږي او داسې ویل کیږي چې د هوا له تودېدو سره به دغه جګړې نور هم شدت ومومي. تاسو د غزنی راتلونکی څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم په دغه د غزنی خلکو ته او خپله تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ په غزنی کې د امنیت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. با وجود چې تېر کال هم ډېر ستونزمن کال و، جنگونه و تهدیدونه و پیشارونه د متن د خلکو د خاورې د دښمنانو زیات و، ولی موږ کولی شوی تاسو په اوله قدمه کې د غزنی ښار په تیر کې یو اساسي کمربند نه درلوده، چیرته چې د پولیسو پوستې موجودې وې، د کمیت د لحاظه کم پرسونل پکې و او د استحکاماتو کیفیت هم تقریبا ډېر ضعیف و. اما موږ وکړه شی چې د غزنی د ښار کمربند د پنځو بیزونو څخه چې د اردو څخه د قوي تحکیماتو درلودونکي دي کافي پرسونل د کمیت لحاظه پکې دی دم ایجاد کړل. د دې تر څنګ هم کمربندي اوویش پوستې چې ډېر قوي تحکیمات هم ورته جوړ کړل، دم تاسیس کړی، عملا پرسونل کې پکې پروت دی. وګورئ په تیرو کالو کې په غزنی په ورا په ښار کې ترورونه کېدل، لله الحمد په دې کې دومره بهبود راغلی چې تاسو داسې پیښه د ترور تر اوسه پورې نه ده لیدلې. یعنی دا هغه څه دي چې د مخالفینو تهدیداتو کچه کمه شوې ده، دوی ځپل شوي دي. په دوهمه خدمه کې تاسو ګورئ د وروستیو کې مو هوایي کماندو حملات په ډېرو برخو د غزنی کې اجرا کړل او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 200 نه زیات هغه په اصطلاح د طالبانو قوي سرګروپانو او قمندانانو او معاون د والي و ډېر مهم کسان د منځه ولاړل. نو زه د ما ارزونه د راتلونکي دپاره زه د غزنی وضعیت ته خوشبینه یم. ډیر کار په دې برخه کې کو تر څو د امنیت یو مناسب او ښه بستر رامنځته شي. د هغې په څنګ کې مو کړی شو چې حکومتداري پیاوړي کو، انکشافي پروژې په ښه شکل تطبیق شي. نو انشاءالله موږ د دغه کار دپاره هڅه کوو، امیدواري ډېره لرو.
د غزنی لوالی وحیدالله کلمزی سره زموږ د همکار مرکه تاسو واورېده. د غزنی پر ښار د اګست په لسمه نېټه د وسلوالو طالبانو په پراخه حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان سول. د غزنی بازار وسوځېد او خلکو ته ډېر مالي تاوان ورسېد. په غزنی کې پر امنیت دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې اورېدلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام اوس پراسو اجمل تورمان ته د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د سولې په اړه روانو هلو ځلو ته تم شوي او په دې اړه یې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له سیاسي جریانونو سره خبرو ته ترجیح ورکوي. په مطلب کې طالبانو ته د یو نږدې کس وحید مجدله قول لیکل شوي دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع بحثونه شوي او که طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر هم شي نو د افغان حکومت پر ځای به افغان سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او مطرحو سیاستوالو ته ترجیح ورکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو بل جلا مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې وروستي پرمختګونه هڅونکي دي او متحده ایالات غواړي چې د سولې پروسه بری ته ورسوي. په مطلب کې وړاندې د پاتریک شانهان په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په پایله کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو تر دا مهاله ورته د ځواکونو د وتلو امر نه دی شوی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د زلمی خلیلزاد په نقل لیکلي طالبان د غنی حکومت مشروع نه بولي او نه غواړي چې د جمهوري ریاست دغه کاندید ته په امتیاز قائل شي. ورځپاڼې د خغلی خلیلزاد په حواله لیکلي موږ غواړو دغه ستونزې ته حل لارې ولټوو او باید خپل افغانان لاس په کار شي سو ستونزې په خپله حل کړي. یادی ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې همداشان د زلمی خلیلزاد لخلي لیکلي کچیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي بیا دا د افغانستان د راتلونکي حکومت کار دی چې په خپل هیواد کې امریکایي اډو ته اجازه ورکوي کنه خلافانانو سره به د امریکا دوستانه اړیکې ساتل کیږي. او اصلاح دولتي ورځپاڼې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي دي چې که سوله د یوې بلې جګړې پیلامه وي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. په مطلب کې د سرور دانش له قوله لیکل شوی دي چې ټول افغانان با عزت سوله غواړي، نه دا چې د جګړو او ستونزو د ډېرېدو لامل دی وګرځي.
د ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو د مخدر موادو پر ضرورونو سمش اونیس پروګرام اورېدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او بعد سلامه. دلته په لوګر کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي، د وچکالي خلکو ته راشي او که بېرجاشو ته راشي. دلته د موږ مشران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي نه او مېته راځي د بهرنیو ځواکو د کوم بهار څخه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي. هغه ته خلک ناست دي، هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې دري، پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادي رادوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسې ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، ګیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، محمد مرخون یم. من لا تکلیک دول کال ته ما دا استفانی ته دا غله ده چې دا راته کې باندې ور کې د مسلمانان چې علاوه دي د اوبه په دې څه د شل متر ته خیرات اجو به خوراک د اوبه سره نه فاده دي. ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع سره سلام.
ما دا ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته، که یو دولت کولی سي د یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي، خو د مځکې د نغم اوبه به نیکي خوږي سي. محترم ما اواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. والسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز افریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستان، افغانستان او بیا مرکزي آسیا ته انتقالیږي. ټاکل شوی دی چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. شغلی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. د روزګان ولایت میز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو دریو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه لاره د تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد یې د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پرون وروسته لغه دا خبره وکړه چې ایراني چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبرې ورسره وکړي رد کړل. امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې وغوښتل چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داس وخت دا غوښتنه کړې چې د نړۍ د پنځو لویو اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجینګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوي د ورځنۍ ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلۍ په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی دی.
تاسی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوری اورېدلای سي. په هم د نن ورځ کې به په راتلونکو پښتو خبرونه کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې تاسو پر یو ولایت د خپل نظرونه ورکولای سي، د ولایت چارواکو خبرې اورېدلای سي او د نورو افغانانو نظرونه هم اورېدلای سي. نو د دغه خبرونه د اورېدلو لپاره سره اوسی وسورځو د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو د ونیس پروګرام اورېدوت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. زاو دن لافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې نظامی عملیات ډیر سوي او په نتیجه کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشي مواد لاسه سوي او بیا سوځول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 104 شپېته کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیت کمانډانۍ لخوا رسنۍ ته په لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي پیښه کې د نیمروز پولیسو د زرنج او دلارام پر لویه لاره 80 کیلوګرامه تریاک، 22 کیلوګرامه چرس او 22 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د زرنج ښار د څلورمې حوزې په سیمه کې 22 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ول. او په دریمه پیښه کې پولیسو په انصاری خرګوټي کې 50 کیلو او 1500 ګرامه هیروین ونیول. دا یادونې ورته چې د دې موادو د قاچاقو او زیرمه کولو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. دا کابل پولیسو د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل د کابل پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو 18 خرڅونکي د 5 حق قاچاق کوونکو په شمول نیولې چې نمونه یې تیرونه د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره او د نیولو حکم صادر شوی وو. له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه نشه یي مواد، وسلی او نقدی پیسې هم نیول شوې دي. له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول. د ابن سینا روغتیایي مرکز رئیس زلمی نورزی ازادي رادیو ته وویل د معتدینو د راټولولو د کمپاین په ترڅ کې تیر دوشنبه د سره شمالي له غونډۍ څخه 1500 معتدین راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته انتقال شول. موجا مواری کرده در ملنه مرکزونو تا مو انتقال کرل لدی جمله څخه مو 350 کسان د ابن سینا زربستریز روغتون ته ولېګل د محل په دی روغتون کې د 800 اویا کسانو درملنه کیږي عملاً موجود داره د امیر اختیار وزارت د محل په بیلو بیلو ولایتونو کې د معتادینو د درملنه یو سل لس مرکزونه لري چې د ماشومانو او خزو په ګډون د زرګونو کسانو درملنه کوي. د هرات ولایت پولیسو 2 کسان له نږدې 100 کیلوګرامو نشه‌یي موادو سره ونیول. په ها خبرپاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې یو تن هغه مهال د شیدایي خارګوټي په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل 4 کیلوګرامه هیروین هرات ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات ښار د 5 امنیتي حوزې په سیمه کې د نشه‌یي موادو یو خرڅونکی هغه مهال لاس په لاس ونیول شو چې پر معتادینو یې نشه‌یي مواد خرڅول. له نیول شوي کس سره 5 کیلوګرامه چرس او 40 ګرامه تریاک هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشه‌یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې 99 کیلوګرامه بیلابیل نشه‌یي مواد هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په قوم کې به چې سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په یوه بله پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو 88 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له بټیکوټ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کول. دا یادونه ورده چې د نشه‌یي موادو د قاچاق په تور 3 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې په تیره یو میاشت کې د نشه‌یي موادو د جوړېدو په کارخانو باندې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر 1000 کیلوګرام ډېر نشه‌یي مواد ترلاسه شوي او بیا سوځول شوي دي.
په تیره یوه میاشت کې 15000 کیلو مخدرات توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مسکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت لخوا دغه مخدرات توکي ضبط شوي دي او محو شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کندوز ولایت کې خلک له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېزې کوي په دې اړه له ډاکټر محمد ګل صمیم سره مرکه لرو.
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغېزې لري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشه‌یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو له امله 3000 کیلوګرامه نشه‌یي مواد له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یو میاشت کې د نشه‌یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د ځمکني او هوایي بریدونو له لارې 3000 کیلوګرام ډېر نشه‌یي مواد ترلاسه کړي او بیا سوځولي دي. په دې اړه نظامي کارپوهان وړاندیز کوي چې د نشه‌یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامي عملیاتو ترڅنګ دي له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ لاسونه سره ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې د نشه‌یي موادو پر کارخانو باندې تر هوایي بریدونو وروسته دغه ډول بریدونه د کابل شاوخوا نورو ولایتونو ته هم غځېدلي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د نشه‌یي موادو د تولید 2 کارخانې ویجاړې کړي او په زرګونو کیلوګرامه نشه‌یي او کیمیاوي مواد یې سوځولي دي.
په تیره یوه میاشت کې 15000 کیلو مخدرات توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مسکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت لخوا دغه لاسته راوړنې شوي دي. دغه مخدرات توکي ضبط شوي دي او محو شوي دي. نور هم هڅې کېږي چې خصوصا د هغو کارخانو څخه چې د افغانستان د خلکو دښمنان ګټه اخلي هغه باید نښه شي.
د د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نمونو یو لیست خپور کړ چې په دې لیست کې د نږدې 150 کسانو د نیولو حکم هم صادر سوی و. ښاغلی رحیمی وایي دوی اوس د نشئی موادو کارخانو او هغو لارو ته خپل پام اړولی چې د نشئی موادو د کاچاکو کاروانو نظری تیریږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او سیاسي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله اوس د نشئی موادو کاچاکونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه او نور وسایل کابل ته نږدې ولایتونو او مرکزي سیمو ته وړي دي.
دا چې اوس امنیتی وضعیت خراب شوی نو د نشئی موادو قاچاق کوونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه داسې سیمو ته وړي چې هلته څناڅه امنیت دی. په کار ده چې موږ د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ګډه همکارۍ د نشئی موادو پر خلاف مبارزه وکړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي خلکو څخه غواړي چې د نشئی موادو د جوړونکو او قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. خو ښاغلی یارمن بیا افغان دولت ته وړاندیز کوي چې بزګرانو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د بدیل کښت زمینه هم برابره کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په راپور کې مو واورېدل چې په دې نظامي عملیاتو کې تر 10,000 کیلوګرامو ډېر نشئی مواد افغان پولیسو لاسته ورغلي او بیا سوځول شوي دي. اوس له نشئی موادو څخه محتاجینو ته ورځو. د کندوز ولایت ښاریان د محتاجینو ډېروالي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کندوز ښار مرکزي سیمې د محتاجینو په استوګنځایونو باندې بدلې شوي دي. د کندوز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي په کندوز ښار کې د محتاجینو موجودیت جرمونو ته لاره هواره کړې ده. د دې موضوع نور تفصیل به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
د کندز ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کندز ښار په واټونو او کوڅو کې د روغدو کسانو دایمي تجمع او تګ راتګ د دغه ولایت د ښار د یوې لویې ټولنیزې ستونزې نوی تصویر دی چې د هر شخص توجه ځان ته راجلبوي. د کندز ښار اوسیدونکي د دغې ستونزې له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او وایي که اړوند ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي په اړه ډېر ژر لاس په کار نه شي نو ښایي روغدي کسان د ټولنې نظم خراب کړي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی اکمل رحمانی وایي چې په ښار کې د روغدو کسانو زیاتوالی د خلکو لپاره په درد سر تبدیل شوی.
یک راهی است که با قاچاقیان و فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت بگیره و همچنان برای مرد
د حل لاره داده چې باید د مخدره توکو قاچاقبران او پلورونکو سره په جدي توګه چلند وشي او بل دا چې باید د مخدره توکو د زیانونو په اړه دوامداره د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي څو خلک د مخدره توکو د زیانونو په اړه پوهاوي ترلاسه کړي. ښاغلی رحماني په ټولنه کې د روغدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل بیکاري یادوي او وایي که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو له کبله یې له نشئی توکو سره د ځوانانو لیوالتیا کې کموالی راځي.
راهاندازی پروژه های زیربنایی و تأسیس کارخانجات تولیدی میتونه برای تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم کنه.
که چیرې دولت د زیربنایی پروژه او د کارخانو په جوړولو کې پانګونه وکړي نو له کبله به یې زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شي، ځکه یو شمېر خلک د بیکارۍ او فقر له کبله دغې پدیدې مخه کوي. نو که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي د نشئی توکو په استعمال کې هم کموالی راځي. په ورته وخت کې د کندز ښار یو تن بل اوسیدونکی محبوب الله محبوب وایي که له دغې پدیدې سره په جدي توګه مبارزه ونشي نو ښایي زیات شمېر ځوانان د نشئی توکو ښکار شي.
در سطح ولایت کندز متاسفانه روجوی مردم یا جوانا یا دیگه مردم
متاسفانه په کندز کې د روغدو ځوانانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د دوی د درملنې په برخه کې په کافي اندازه امکانات هم نشته دي او دولت باید د دغې پدیدې په مخنیوي کې کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالبصیر مرشد هم د ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی یوه ټولنیزه ستونزه بولي او زیاتوي چې دغه وضعیت دوی هم اندېښمن کړي دي.
کسایی که مراجعه میکنن به شفاخانه تداوی معتادین یا تداوی میشن و باز هم
یو شمېر کسان چې روغتون ته د درملنې په خاطر راځي او له درملنې وروسته بیرته دغې پدیدې ته مخه کوي، خو که چیرې دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي نو ښایي بیا ځلې نشئی توکو ته مخه ونه کړي او بل دا چې په کندز کې څه باندې 1500 کسان په مخدره توکو متاد دي او دلته یو اتیا بستریز روغتون فعالیت کوي چې هغه ټولو روغدو کسانو ته رسیدنه نشي کولای. خو د کندز مدني فعالان د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز په دغه ولایت کې د نامنویو او جګړو دوام د ځوانانو د روږدېدو ستر لامل بولي او ټینګار کوي که چیرې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي د روغدو کسانو شمیر له دې هم زیات شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان پر عصبي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد لومړی د انسان پر اعصابو باندې برید کوي. په نتیجه کې د انسان عصبي سیستم ګډ وډ او له دې امله ځینې محتاجین لیونی کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغېزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاته وي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډېرې ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څومره ناوړه اغېزې کوي.
ټول نشهیي مواد د انسان پر دماغ باندې ناوړه اغېزه لري، د سګریټ یا تنباکونه نیولې تر تاریاک او پوډر پورې. نشهیي مواد دوه ډوله ناوړه اغېزې رامنځته کوي چې یو یې لنډمهاله او بل یې اوږدمهاله دي. لنډمهاله ناوړه اغېزې د نشهیي موادو د استعمال سره سم رامنځته کیږي چې تر 3 دقیقو پورې دوام کوي. عام خلک په دې باور دي چې دغه نسبي خوشحالي او آراموالی د مخدره موادو یا د نشهیي موادو یو ښه ګڼه ده. په حقیقت کې داسې نه ده. کوم وخت چې د نشهیي موادو څخه استفاده وکړي د 3 دقیقو لپاره په دې کې نسبي آراموالی او خوشحالي رامنځته کیږي. نو دی دغه نسبي آراموالی او خوشحالي د نشهیي موادو ښېګڼه فکر کوي، حالانکه داسې نه ده. دغه اضطراب او دغه مشکلات چې دته پیدا شوي دي دغه د نشهیي موادو له خاطر ورته پیدا شوي دي. د خوب راتلل، ګډې وډې خبرې کول، د توجه خرابوالی، د قضاوت خرابوالی، شخص ته محیط بل قسم ته ښکارېږي، یعنی هغه دې عادي نه ورته ښکارېږي، ځان ورته عادي نه ښکارېږي، ځان ورته یو بل قسم ته ښکارېږي. شخص ته برسامات پیدا کیږي، برسامات یعنی په سترګو باندې دی بعض شیان ویني، بعض غیبي اوازونه اوري. د حافظې خرابوالی دغه د نشې لنډمهاله تاثیرات دي. اوږدمهاله تاثیرات یې بیا لکه ویره یا استراب سی په طبي ژبه ورته انزایټي وایي، د ویرې مرض دغه ورته پیدا کیږي. شخص ته ژور خپګان یا ډیپریشن پیدا کیږي او نشئی یا معتاد شخص ته بعضی اوقات لیونتوب پیدا کیږي یا سایکوزیس ورته وایي. د شخص په شخصیت کې تغیرات لیدل کیږي، مخکې سی کوم شخصیت د درلود پیل نه هغه شخصیت نه لري. اموټیویشن سندروم، یعنی شخص ته یو داسې مشکل پیدا کیږي چې هغه د هیڅ شي په وړاندې له ځان عکس العمل نه کوي، یعنی بیا تفاوت وي. او همدارنګه نشئی مواد د مخته د وینې د جریان د کمیدو سبب ګرځي. کوم وخت چې د مخته د وینې د جریان کم سي، قسم قسم یا ډول ډول رواني او عصبي ناروغي رامنځته کوي، لکه د بدن د یوې برخې پلج کېدل یا د ټول بدن پلج کېدل، د حافظې خرابوالی یا سیډیمن شاور ته وایي، او د پارکینسون یا د ریږدېدو مرض په شخص کې رامنځته کوي. دغه د نشهیي موادو اوږدمهاله تاثیرات په شخص کې رامنځته کوي.
ولې نشه پر عصبي سیستم باندې ناوړه اغېز لري؟
د انسان بدن یو ډول کیمیاوي مواد تولیدوي چې نیورو ترانسمیټر ورته ویل کیږي. ټول نشئی توکي د نورو ترانسمیټرونو پر تولید باندې تاثیر لري، د بعضو تولید کموي او د بعضو زیاتوي. د مثال په توګه نشئی مواد د ډوپامین چې یو نیورو ترانسمیټر دغه سطل وړوي. کوم وخت چې سطل وړه سو په نشئی شخص کې د لیونتوب سبب ګرځي. او همدارنګه د سیروټینین چې یو بل نیورو ترانسمیټر ده دغه سطح کموي. کوم وخت چې د سیروټینین سطح په دماغ کې کم سي د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي. او همدارنګه د گابا یا گابا امینوبیتریک اسید چې یو بل نیورو ترانسمیټر یا کیمیاوي مواد په دماغ کې دغه هم د کمښت سبب ګرځي. کوم وخت چې د گابا سطح په دماغ کې کم سي د استراب یا د ویری یا ترس ناروغي رامنځته کوي په شخص کې.
ایا ټولې نشي پر عصبي سیستم یو ډول ناوړه اغېز لري او که یو نشه لګاو بل ډیر اغېز لري؟
ټول نشې د انسان پر دماغ باندې بد تاثیر لري. ولې نظر د نشې موادو نوعیت یا ډول ته فرق کوي؟ د مثال په توګه چرس د گابا چې یو نیورو ترانسمیټر دغه تولید کموي. کوم وخت چې د گابا تولید کم سو په شخص کې ویره یا ترس یا استراب یا ناجوړي د رواني دغه رامنځته کوي. او همدارنګه پوډر او تریاک د دوپامین د سطح د لوړېدو سبب ګرځي. کوم وخت چې د دوپامین سطح لوړ سي محتاط شخص ته لیونتوب پیدا کیږي. او همدارنګه دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو سبب ګرځي. کوم وخت چې دماغ ته د وینې جریان کم سي په شخص کې مختلفې ناروغۍ لکه پالجو د حافظې خرابوالی او د پارکنسون یا ریګ ناروغي شخص ته پیدا کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر کومه وخت پورې چې یو شخص له نشې موادو څخه استفاده کوي د دغه نیورو ترانسمیټرونو بیلانس به خراب وسیږي، شخص به رواني مشکلات ولري او دغه تغیرات د رواني او عصبي ناروغیو باعث ګرځي. نو تر کومه وخت چې شخص له نشې موادو څخه استفاده کوي دغه مشکلات به ورسره وي. البته د وخت په تیریدو باندې په دغه مشکلاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، ځکه چې شخص د وخت په تیریدو سره د نشې موادو مقدار زیاتوي. نو دغه زیاتوالی د عصبي ترانسمیټرونو د زیات خرابوالي باعث ګرځي او په نتیجه کې د رواني او عصبي ناروغیو د شدت سبب ګرځي. کوم رواني مشکلات یو شخص د نشې موادو له امله پیدا کیږي په ضرب دی وی مس کې له ترک ورسو لمنځه سي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص یا په ځانګړې توګه په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغېز لري. علت یې دا ده په زیات عمر کسانو کې دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو له وجې په هغو کې مشکلات پیدا کیږي. نو که چیرې دغه شخص چې دماغ ته د وینې د جریان کمښت لري او د نشې موادو څخه استفاده وکړي دغه نور هم کمیږي او رواني یا عصبي مشکلات یې زیاتیږي. او په ځوانانو کې د ځوانانو دماغي سیستم د تکامل په حالت کې ده. نو په دغه وخت کې یو شخص له نشې موادو څخه استفاده وکوي هغه تکامل یې له منځه ځي، یعنې له شخص څخه یو کامل شخصیت نه جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 40 0992 25. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګری کوي او له دې لارې شډیر پیسې ګټي. د خپلې ونږدې انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو نظر چې کله دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېږو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اون زما غزوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې به مولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوي میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه. ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دانو گتا ندا سامس کروتا دا تسترگی نلاری چه پولیسو پا قاچاقبارو پسی پایچی را پورتا کریدی اوار اوراجی نیسی یار تردی گاتی تیریم خپل غریبی می قبول دا انا اکمی پا بلا ما اختا کوا
یار نزیران دی دارنی او بونو اکل دیم خودت للای دی تا کم وقت لیدلی دی چه پولیسو دی کم عملی نیولی او زندان تا یا چا ولیوی پولیس نا دا سرک پا غانا دلی دلی عملی نوینی
دا کار یا زورور کولی زیاویا لیوانای زن زورور یا مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا دیر سادهی دومره عملیانو پا دل که پتا چوک پویگی چی تا پودر خرسوی جامعه و خبری خود در طول عملیانو یو دول دی طول ساکین در عملیانو پا جامعه که مواد خرسوی
نو ما خود طول پیشنی چی عملیه پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکیم که چند نرات غرانی اولا بیا با چکوام دا خو گندنه نده چه زن ناریک رو ما چه واغ لی تازه گندنه واغ قسمت خور بیاری
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار که اولی اوز بزم شارو خان وی
نو خو خم ویما تو خدای دا کار پا کارا گیگی عملیان بطنگ خبر شی چه زن بوری خرسوم هر ملیخ پل ساقی لدی اولاغ نیرانی چی
زبا با توار خطایی ما در تووین جزی لارا در خیم
خزم اگا دارا تووین چیز خلق چنگ خبر کم چیز بوری خرچمون
غمی مکوا زل سمالیان انتیوالان لرم زبا ور تووین چه تردی ورستا سانسکا پوڑی رانی سی چه دورا زلس پوڑی خرسی کی ولی دی پا غوڑو کی دا پیو ورس خوبا لزان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا کریختی آدر تاو بایم لپولیسو دی داریگم
را بابا هم دی زنکی گی او هم دی سنکی گی لکا تر خوبا نو خاما خامانی تنه دی آوری دلی چه وی گتا پا تاوان کی گی
خاص سام بدا درده چیزو
درده چیزو
لچه سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادارا بوده تا چه ده بوده یا بوجه و غواره بوجه
سامده دوی پوده را که
اکا ده چه نابلا ده خونده را تخکاری ننو را چوک باش جا هم باور نشی که ولی اول بایدی را که بیا با بوده دار که
پردوار استان رو که تا مدره گز پیسی راو باسم
پام چونه خوزه گی ز پولیسیم لاسونا پورتا که
زشای پولیس زخو عملیم سیم
تا وست پولیسو سر چه لگی که
و کماندان سه ولاغ چه لگی کهم ما ویل ز عملیم دا پوره خود طول عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زدی کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تا قاچاقبر
قاچاقبران خو دیر پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو و گره زلاز کالا کی گی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیجنی چی زد روکیم
که ثابتشی چی تا موتا دی بیا هم دی قانون نمخه دی دومره دیرو هیرونو ساتلو اجازه نلاری یوازی دومره لزان سر گرزولشی چی ضرورت ورطولاری ستا خو جیب له هیروینو ڈک دی پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
وقو مندان زیب دامی طول زخیره دا لگ لگ ترید کوم زده هیروینو قاچاق بر نیم خیر دی ما خوشی کزه بگنایم ولی که می قاچاق بری کری
بس دې ډېره خبره مکوا، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته وایا، مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.